وجود ندارد و این پولها بیشتر به جیب شخصی مقامهای طالبان می رود.
احمد شیبریم در آزادی رادیو د دې سات په خبرونه کې مو هر کله کو د بشری حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د بشری حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکو فرشته عباسی وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولی دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسی زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشن بی پر زوبیل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی وو چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوه نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوسییټډ پرس آژانس د سیشن بی پر زویل چې د دې دوه کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 9 کال عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 15 کال عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوی وو. دغو دوه کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د دې دوه کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی چل دی چې طالبان د دې نیول شوي جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان دي د سمنان په ولایت کې د کان دننه د غازو د خپلېدو له امله مړه شوې دي. ایرانی رسنوی د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپل راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمی تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبری 25 کلن دی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 25 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور لمخي د پیښه د دوشنبه مازیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هره برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسولینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومتر په اوږدوالي د 50 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په خپل فیسبوک خبر کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ له 10,000 ډیرو کورنیو ته د څښاکو په برابرۍ کړی دی. د اوکران ولسمشر ولودمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړی چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي ټامی بروس په اوکران کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اوریدلی شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوري. ایتالیا شمنه کړی ده چې په سلګونو افغانان انتقال کړي. په پاکستان کې مشته کډواله لیما یوسف زی وای
دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر ده، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي.
د پکتیا جانخیل او لسولی وسیدونکو د خپل خراب ولارو رغیدل غواړي.
غاٹ نو پوسو تا پروتا ہے غاٹم دکھا دو دو سولی دی غرو لیاری دی توینا دی خڑونا دی
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د دې ادعا تفصیل درکو چې وايي په جګړه کې چینایي پوځیان نیولي له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو په دې بهیر کې مو په پېښور کې د افغانستان د میشتو هنرمندانو حال اخیسته
دلته په خور کې اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سره کار وکړي
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د افغان شوسو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سند اجیدو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول شوسو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بولی سنت اجیدو ټولنې ویلي چې وسو افغانان به ایتالیا ته انتقال شي د ټولنې ته هم ویلي چې د دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دوی ته د سر د ورپیش کوښ او سختو محدودیتونو لامل له دغه هواده وتل دي جزئیات په دې راپور کې
د افغان خزو د حقونو یو شمیر فعالانه ایتالیا ته د وسو افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت اجیدو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي
تعداد کثیر از مهاجرین کې واقعا
ډیری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې به برخلیک پاتې دي سربېره پر دې چې د دوی د انتقال شمنه شوی موکیل د روسیا د اداره هڅه وکړي چې له پاکستان څخه د به برخلیک افغانانو د انتقال شمیر زیات کړي ترڅو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وای چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي
اگر هم چون سازمانونه هست لطفا
که د سي سازمانونه نشته نو لومړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تک ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو او کله خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې لمیتی ستونزې سره مخ دي تاسو اعلان کړئ نو زه ترې لاسړه مننه کوم
د سنت اجیدو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 8 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به وسو افغان کډوال چې درې سو واته دېشته نه مخکې لا د منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دالی زونو لاره ایتالیا ته انتقال شي په غیلام یکی چې د دې ټولنې پر وب پاڼه خبره شوې راغلی چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یو زمیمه ده چې لمخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو ایلامیا زیاتوی چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اگست په میاشت کې د افغانستان جمهوریت نظام له سقوط وروسته ارشیوی چې وتښتي او تر اوسه په گاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي د ایلامیا په دوام کې د سنت اجیدو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوې ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتدنې پروګرام یا یونیسیر په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړی دي د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د هیواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کیږي د یادونه ده چې ډیری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او لکلونو دې ته په تمه دي چې دغه هیواد یې ومني همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالد ترامپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي ډیری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له هیواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هیوادونو کې ستونزمن ژوند تیروي بې برخلیک دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي دوی د هم وایي چې بیرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لویدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي
په اسلام آباد کې یو افغان لیمه یوسفزی د ایتالیا د پریکړې ته خوشاله ده چې وسو افغان کډوال مني. خو د لاسادی رډو سره په خبرو کې په ورته وخت کې شک څرګند کړ چې حسینه دا اعلان یوازې ترجمنی محدود پاتې شي.
د ایتالیا خبر ډیر پرځای او په مناسب وخت کې اورو. دا خبر ډیر یو د خوشحالي خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهد یو چې په 2020 کال کې ډیری خبریالان، مدني فعالان، څارنوالان دې ته ورته نور داسې اشخاص دې ته اړ شول چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي، یعنی دغې ځای نسخه ځان وباسي او نورو هیوادونو ته. خو ډیری داسې کسان پاتې شول چې د ځینو مشکلاتو په اساس باندې هغوی نورو هیوادونو ته، ګاونډیو هیوادونو ته پناوی وړله، لکه پاکستان، تاجکستان، ایران او داسې نورو هیوادونو ته ولاړل. فیل حال لکه څرنګه چې زه خپل عددی شاهد یم چې په پاکستان کې تقریبا ډیری خبریالان او مدني فعالان دا ټول دلته پاتې دي. ډیری هغه کسانو چې دی اصلا د امریکا کې سونه درلودل او تر هغه هم د نوي ورځو لپاره وځنډېدل، دا هم یو لوی تشویش او اندېښنې خلکو ته راولاړې کړلې، ځکه چې بل خصوص په پاکستان کې. البته ځکه په پاکستان کې مهاجرین چې دي ډیری یې د ویزو د نشتون له امله دا غلطه کړیږي او زوریږي. د ویزې نه لري او د پاکستان حکومت د اړباسي مجبور کړی دی په اجباري توګه باندې د دې وطن شړی. البته د دې کې هغه کسان دي ډېرې، په دې کې مېرمنې دي ډېرې، خبریالان دي ډېرې، مدني فعالان مېرمنې دي دلته چې دلته دي اوسېږي، او دوی که چیرته په واقعیت کې یعنی بیرته افغانستان ته ستنې شي، د دوی د مرګ خطر دی. دلته که په پاکستان کې وای، ما پاکستان کې هم زمونږ خبریالان او مدني فعالانو دپاره هیڅ کوم سهولت نشته، کوم اطمینان یا ډاډ زمونږ د ژوند دپاره د خبریالانو د مدني فعالانو دپاره د ډاډمن افز زانه د چا غوې دلته هم په ډاډه توګه باندې ژوند وکي. نو که دغه پروسه پلی شي او عملی شي، نو زما په نظر باندې دا به ډیر یو ښه پروګرام وي او وقت چې ډیرې خبریالان او مدني فعالان به دلته مسؤول پاتې شي.
په اسلام آباد کې افغان کډواله لیما یوسفزی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پکتیا ولایت جان خلو ولسوالي اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د څمکنی ولسوالي څخه د دوی سیمه ته رسیدلې لارې خراب دي، چې په تک را تک له دوامدار ستونزو سره مخامخ وي. دوی سیاتوی په بارانی او سیلابي موسمونو کې لارې په ساعتونو ساعتونو بندي وي او موټر پکې سم مسل نشي کولای. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمه ته غزیدلې لارې خراب دي او په اسانۍ ور باندې موټر تګ را تګ نشي کولای. دوی زیاتوي سره لدې چې په یاد لارو ځایي خلکو اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بیلابیلو وختونو کې شګې اچولي او د لاند وخت لپاره په کلوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼې ګونې له کبله بیرته په کلوړې ژورې جوړیږي او تګ را تګ ور باندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هواریږي.
غاټ نفوسو ته پروته غاټه متکادو یو دوه ولسوالۍ دي، غورو لري د توینه دی خړونه دی موږ غوښتنه تر کو او د پرګدوینه چې موږ دا سراک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښوی نه وی.
جانخیل ته د غزیدن لارو پوغدو کې څو ځای خړونه شته چې په بارانی او سیلابي موسمونو کې وربان د تک را تک ستونزمن وی. د یاد سیم یو بل اوسیدونکو خان محمد وای په سیلاب او باران کې په لار اتلونکو کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمیدو پورې منتظر پاتې شي. لاغه پرته په خړونو د موټرو ژر ورګړیدل د سپرلې ژوند ته ګواښ متوجي کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سو کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګدار بده چې موږ سره
په دې کې پر عام کړی وش
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسی متر مرکز ګرځي زلاره وګده او خراب ده نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنه او شهرنه او بازار ته یوسي د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه یو پیښو کې دوی لړی رستونز سره مخامخيږي د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنۍ مشکل یا کورنۍ مغه چې کوم دي مرزای موږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول یا کله په لار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسو یم بیر په مشکل ورسو دلته نه وی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنه وته وړو موږ شارنه وته وړو
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالیو او لر پروتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري د ولایت معاون مولوی انعام الله وای
زازیاریوب سرک د پټنډ پټان کې د قیمتي د نری 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 بندلار د غوبند جغلاندازي کار پر روان ده لري اطراف ته حکومت سرکونه روان دي غوبند جغلاندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو
یاد دیوی جانخیل د پکتیا له غول سوالیو ده چې په تیر دوله سيزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې د کابل نه یوازې یاد سیمته غزیدل لري او سرکونه نه دي جوړ شوی بلکې اوسیدونکو د پوهنی روغتیا کرنی او په نورو برخو کې هم له اسانتیاو او پرمختګونو به برخه پاتې شوی دی.
ازادي رادیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ادعا کړې چې د دوی وسلوالو ځواکونو د وچنې یاتبانی ولیدې چې د اوکران په دونیسک سیمه کې لروسی پوځانو سره د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنگیدل. شغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو شخ کړې چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې د وچنې یاتبا د وینې شری په ترڅ کې نیول شوې دي. د هغه په وینا څو نور چنای سرتیر هم په دې شخړه کې شکیل وو چې ټول د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنگیدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسي د بشپړ یرغل لپاره رئیسی پکینګ د روسي نږدې متحد پات شوی دی، خو پکینګ په دې جګړه کې ځان به طرفه شوډلې او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د ازادي اروپا ازادي راډیو د روسي د دفاع وزارت د افشا شوی اطلاعاتو لمخي یو چنایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکران په جګړه کې برخه اخیسته و، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه ورکړل شوی. زلنسکی په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد، د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. لدی پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس دغه چینایي سرتیری عکسونه هم خبره کړل چې ادعا کیږي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودیمیر زلنسکی ادعا ته په عامه توګه ځواب نه دی ورکړی. شغلی زلنسکی نور جزئیات نه دی ورکړي او نه دا خبره توضیح کړي چې د دې نیول شوی چینایانو قمانده د چا په لاس کې و. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی تامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغه زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکی وایي چې لومړني استخباراتي معلومات شي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمیر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بي یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د شکلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده. وسم سپورتي خبرونه لرو. د افغانستان، چین، پرتګال او مراکش د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ نن په مراکش کې ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک باندې کې پرون مراکش ته د افغان لوبډلې د سفر خبر ورکړ. د څلورو ملي لوبډلو ترمنځ به دا لوبي تر یک شنبه روان وي. افغان لوبډله به تر دې ټورنمنت وروسته د اپریل په 14 له کوربه هیواد مراکش سره یو دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان او نیپال تر 19 کلونو د کم عمره ملي لوبډلې به نن یو ورځنی لوبه وکړي. د نیپال ته د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم د دې سفر وروستي لوبه ده چې په پلازمینه کټمنډو کې به تر سره شي. افغانستان تر دې مخکې په دوه لوبو کې چې د اپریل په 3 او 6 وشوي نیپال ته ماته ورکړه. تر دې لړۍ وروسته به افغان لوبډله په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې تر 19 کلونو د لږ عمره نړیوال جام د غوړې لپاره تر سره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولي لوبو په ترڅ کې تیر ماشم د انګلستان آرسنال د اسپانیا ریال مدرید ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په بل کوارټر فائنل کې د جرمني بایرن مونیخ د ایتالیا له انټر میلان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. د دې اتلولي په ترڅ کې نن هم د کوارټر فائنل دوه لوبې ترسره کیږي، یو د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د دورتموند ترمنس، بل یو د فرانسې د پاریس سن جرمان او د انګلستان د آسټن ویلا ترمنس. نننې لوبه د شپې 9 بجې پیلېږي.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د طالبانو واک تر لاسه کولو وروسته ډیری موسیقاران په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغو کې یو شمېر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته راغلي دي. په نشټوي کې افغانستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر سخت پریشان کړی دي. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبريال وسیم سجاد پورا پور کې.
افغانستان کې د طالبانو د واک خستو روستو پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزي هلي او د موسیقي د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک आवाज نه اوري، نو په یوه شي زیاتره کسان چې هغه بس اساس لارو بس لارو څه مسله و نه و چې مونږ اقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا مونږ حق هم تلین شو ملتان زمونږ کار بار وطن کې هم لکې
دل تب په خور کې لا حسم اوسم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمينه مساعده سړی کار وکي، افغاني موسیقي ته کار وکي په خور کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
جون ډیر سخت دی، ډیر مشکل باندې تیریږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسې چې کم از کم زموږ بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، سمسره نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیان اوریدل دی چې موږ ډیر خفن کاران زموږ غربي هیواد ته لاړل، چې زموږ ډیر لوی تشه پاتې شو.
دا پیښور قصخوانی بازار د دې کوسینه د مدور آسی د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزیدلي او بیا د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصخوانی بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپل غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډېرې افغان موسیقاران په خور تکړه شوې دي. ځینې د خلګوان او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته په خور تکړه شول، او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پیښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدې یو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دوه موسیقي نه بالکل جدا ده. لکه د لوګر موسیقي شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګړي دا ګوره د پیښور کې نه، دا موسیقي د لاهور کې نه، دا ټول شرق کې دی، دا دای کې نه او غربي کې نشته. هغه به د موسیقي دا هغه موسیقي په خدمت دی، دغه دی له خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلې د موسیقي دی، لکه پاره کې تنبور، رباب، باجا، ډولک، سرندا کې دی نه یو شی تاسو اوچت کی اخو ته کې دی دغه ګروپ خراب شو، دا ګروپ څه نشي کولای، نو هغه ګروپ اوس خراب شوی. مونږ یقینو کې چې یو غانې د پاره مونږ تنبور لټو، تنبور د موسیقي او ډیر ښه آله ده، نو پټ آل په خور کې تنبور نشته، تنبور نشته، نو د سیو غانې چې دا یو پکې نشته، چې دا بل پکې نشته، دا ختم شو.
فیض محمد محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې طالبانو د واک رستو سخی پیښور تکړه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپل بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس نظر سے ہوئے کم سے نہ ہوئے امکانات مشکل یو خانہ نہ دیں گھر خانہ دیں کم از کم تو در ملک سے ہر یو ملک بھی سی زینوں نے آرام سے ہر یو معشوم نگے پلار و نہت میں کہنا سی مونگ ورتا ہے ایجوکیشن سسٹم برابر کو شیخ پل ایجوکیشن ہوئے سبق ہوئے تحصیل ہو کے
سکون تا ضرورت نرم سکون در سراشتا حکیم وید کی گما ما جن در سراشتا.
داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده. په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان تر جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
خورستر ورځي ورستر ورځي ما ته به خلک لفټ نه راکو ما ته به خلک نه کتل زه د صدر کې څه پټ ګرځیدم را ګرځیدم نو اگر چې ما ته څه نه ویلې خو زه په خپله پوهېدم چې څوک مې ونه پیژني. بیا یو کال پاتې شوم کال نه وروسته دې خور ته راغلم
سازونه زمونږ ټول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو رباب او مطلب د میوزیک خو نه خو زمونږ فن دی سره زمونږ شوق نه و مینه نه و دا زمونږ کار دی کسب دی. هغه مونږ بیسمنت بیرته خانه کې مونږ پټ کړي وو هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تا سره څه دي بس هغه سې ژوند و بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو بس هغه چیزونه مات شو خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک پته مدي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو پاړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړی دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
او موږ پر دلته ژوند ډیر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې کم از کم دا یونیسا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي مشکلاتونه ګرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مساعده کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه دا ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دل تراغی پور چې آلته موسیقي حلال شي. بیا موږ لاړ شو کنه که موږ وزونو موږ په آلته څوکو دا هنرمند ما هنرمندان به آلته څکي.
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډیرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلون کې افغانستان ته په زوره د ستنیدلو د ویری سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دی.
سمندر سراشتا دیورانو رانو لارتا سمندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا حکیم وید کی گما ما جندر سراشتا سکون تا ضرورت لرم سکندر سراشتا
د آزادی میلمه
دا ازادي رادیو قدر من اوریدونکو ستړي مشي زفری د سیالمو دا ازادي ملما پروگرام ته مو خره خلاصوایه. نن سره په خبرونه کې هغه ځوان ملما دی چې په افغانستان کې د ټکنالوژي په برخه کې کار کړی او په همدغه برخه کې زده کړې کړې دي. هغه د دې لپاره چې افغان ځوانانو وکولای شي په انلاین ډول باندې ځانته کاروبار جوړ کړي او همدارنګه ټکنالوژي ته لاسرسي ولري، بلبل ویډیوګان جوړوي او په ټولنیزو رسنیو کې ځوانانو ته کافي معلومات ورکوي. دا ځوان جمیل باسیت نومي کې او په جرمني کې ژوند کوي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د هیواد ته راکډه شوی دی. تاسو ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایاس چې عبدل جمیل باسیت څوک دی او سوکړی چرته شوی او نمرنې زده کړې چرته کړې دي.
ټول ته زما سلامونه احترامات آباد اوسې. جمیل باسط یو افغان ځوان دی چې د ننګرهار ولایت د کوز کونړ یا د خوی ولسوالۍ د ګوریک د کلی اوسیدونکو او فعلاً په جرمني کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم او لدې مخکې یو شپږ وخت کاله په هندستان کې مسافر وم د زده کړو لپاره او یو سلور کاله می هیواد کې په مختلفو پوزیشنونو خدمت کړی دی او لاغه وړاندې بالکل نو افغانستان کې مطلب دولسم سنف پورې عمل تلو شو یم ما خپل تمې درسونه
د کمپیوټر او ټکنالوژي سره د شوق لکم ځای راغی د سې څنګه زه په تاسو کې و د شوق او د فکر لکم ځای پیدا شو چې باید په دې برخه کې زده کړې وکړي.
د دې شاو خبره شدا دا د وطن سره د مینې نه را پیدا شو هغه وخت چې موږ له دولسه مفارقې دلو نو په جمهوریت دوره کې د وطن سره د مینې ډیر تشویق او سازان او میډیا او د ټولو په دې خبره ډیر کار کو چې موږ وطن خدمت ته ضرورت لري، آبادی ته ضرورت لري. نو یو دولت یې راشوي چې خلکو د طب او انجینری او اقتصاد لاري تعلیمونه او خدمتونه کړی ول. موږ چې کله فارغ شو نو دا سوچم کوو چې څه شی به وي د خاورې لپاره واقعي په درد دوای او موږ خدمت وکولای شو او راتلونکي کې د وطن لپاره مفید. نو بیا د ملګرو په مشوره په دې سر خلاص شو چې را د ټکنالوژي راتلونکي ده او د افغانستان لپاره یو لوی ضرورت ده. نو په دې برخه کې بیا د زده کړو ته په تلاش شروع کړو او بل اخر د دولتي بورسونو لپاره هندستان ته ولاړم.
د خوانځي په اړه ته په خوانځي کې په کوم مضمون کې تکړه وي چې بل اخره د مغه د زده کړې نه ځکه عموما زندسي شاګردان وي چې هغه په ریاضیاتو کې تکړه وي، ساينسي مضامینو کې تکړه وي، هغه خسته کېږي ځینې د سوي چې د تشریحي مضامین لکه تاریخ او جغرافیا د سره شوق ډیر وي چې عموما ادیبان ورنه جوړيږي یا ژورنالستان ورنه جوړيږي. ژبه سره ځینې کسان شوق لري چې غزي ادبيات وي. تاسو مکتب کې کوم مضمون خوښیده؟ کمو مضمون مو په شوق والی صنف کې څوم نمره وي؟
جالب پښتنه ده. یو خو موږ تاسو تعلیمي نصاب شو دا ډیر جالب او ډیر پراخ او وسیع او په ګر چې د متعلمي دوره کې زکول سختي کورس سره به په فائدہ پوي د څومره یو قوی علم سړی ته ورکوي. نو په هغه وخت کې ما ریاضیات او پرابلم سولوینګ باندې ما ډیر خوښ و چې یو فرموله حل کما او ترڅنګ دو سازانو دغه وخت میډیا او دغه لوجه دا تاثیر را باندې او چې باید منګه دا تشریحي مضامین هم زکړو یا ډیر پریکټیس کو یا خوانتي واخلو چې کله لولو نو ټول فریډونو کې او زپ عبد الوکیل لیسا کې په نهم صنف کې ما حمایت دیږي چې منګ با د تاریخ او د جغرافي او په دې برخو کې به استادانو ډیر جالب باسونه کول هغه نه به پند اغسته خو زه اول نمره وم بیا وخت سره نو د ډیرو لیسو په تبديل او تغیر سره بل اخر د ننګرهار لیسې نه فارغ شوم نو په ټوله کې ما ټول مزامین خو خیدل یو نیم مداسې و چې تاریخ کې بلک دغه وم خوان به ډیر نه راکو ځکه ما به چې سید دا کیسې وکړلې ټول جگ نه ډکی دي یو ځکه داسې چانه دی ویلې چې یاره سیفل ټاور چا جوړ کړي خپل شه جوړ کړي بس دا وهللې او وجللې نو ما ټوله کې د ریاضیاتونه او اجتماعي دغه نه خو خوند راسته د مکتب ته ورته
یا د مکرچوال نمره وي یعنی هیڅ نه کم شوی نه یاست یا مشروط شوی نه یاست
نه مشروطی او ناکامي خو ډیر لری و بخي په ژوند کې معنی د تجربه
په صرف کې د چاته بیا نقل ورکو چې اول نمره وي کنه ولی چې ګشنګی دی کاوله چې معنی مخکې نشي نور کسان
دا مسله جالب و ما فطرت داسې و چې نقل مې نه کوو نه مې غوښته چې چاته نقل ورکم ځکه زه به یو قسم ریدلم او چې زه یو شنه مال ورته نه دا به وړ چې دا یو چا مخکې کم راشم او استاد مخکې خجالت شم یا داسې کمره شمنو دا نقل شو ما ته داسې لوی جرم ښکاری د پاغه وخت حالا چې اوس په یې جما ډیر دي شو دا کار نو نه نه تر ورکو نه به وخته
درس سکیجول پاره درته وایست د ورځې دی په مکتب کې 2 ساعته درس وایلی 2 ساعته د مستی کوله کار دی کوو نه دی کوو ځکه کله کنده خو مومن په افغانستان کې د کور نفقه مې وسور تر غاړي وی زیات راځونان سره د دې چې مکتب کې درس وایي د پلار مشر زوی بیا ګټم وټم ور تر غاړي وی تاسو څه کول کی اواز درس ته مو خوسته وکنه کار مو مرسته کوه
په دې حساب زه ډیر خوشبخت وم یو خو منګ کورنۍ سختار دا سی و چې کارو ګټوټ را باندې نو او دویم په زه چوم لکه دویم اولاد مو د کور نو د کورنۍ کارونه هم به غمو ما فقط مکتب درس کورسونه ورزش د غدري کولنه درې کارونه به چې زب پکې ډیر زیات مشغول وم
یعنی پاورج ډول باندې ورز به مو څو ساته درس ولې درې څلور پنځه
ا ما روټین دا سی و چې منګه تاسو افغانستان کې 8 بجې به مکتب شروع شه 12 12 نیم بجې به تر کور در اور رسیدو یو ډوډې او غذا نه بعد بیا به 2 بجې یا دلمانځه نو پسې تیر 2 بجې 2 نیم 3 بجې به موږ کم کور شروع کړ هغه به مټن ک او هغه نه بعد 15 بجې شپږ بجې ته افغانستان کې به داسې ماجیګره بنا وخت او چې کلب ته ورزش ته به ولاړو او له ماسپتن مازن آباد بیا یو کتاب نوم به رواغس او درسونه به وای چې درسو هم دا غلطه سره و دوش و دوه بشو سترګې به پټې شوې نو داسې دغه نو چې زه باید کالکولیټیو یو څو ساعته درس وایم یا باید داسې وشي دغه مسایل بیا ساعتونه هم چو بیا په امتحان کې ډیر زیات تعقیب او 15 لس ورځې به امتحان ته پاتې شو نو کلب به پاتې او کورس به پاتې او بس مکتب او درس مکتب او درس هغه به خاص وخت او یو نیمه میاشت دوه میاشت دغه شو
پس جره کده راته وای سکالرشپ ته څنګه اپلای وکړه ځکه چې په وخت کې سکالرشپ ترلاسه کول یو څه ستونز منو څنګه دې ترلاسه کړو
منګه په ننګرهار لیسا کې او چې څنګه نوی فارغ شو بیا د ننګرهار د معرف ریاست لخوا امتحان د ممتاز شاګردان لخوا څخه اخیسته کېده تقریبا 15 نمره پورې چې څوک ول او د نمرو مجموعه چې و د 3 کلنو په حساب باندې نو د ټول ولایت په سطح امتحان واغسته البته د خاري لیسو او پاغه لیسا کې د کامیاب شو خو بیا پروسه پاغه وخت کې د معرف وزارت د یو موین لخوا چې د مشرقي او هغه لخوا ډیسټرب شو خراب شو او فائدہ پکې دا وکړله چې موږ په دې پروسه باندې پوه شو چې دا د مختلفو یوادونو بورسونه دي او بیا محلي ځله شروع کړل بل اخر زه له یو امتحان خبر شوم چې د هند سفارت لخوا په کابل کې اغستل کېده د انګلیسي ژبه او باغې کې کامیاب شوم او سره د ملګرو بیا موږ
دغه موضوع ته چې تاسو اشاره وکړئ انګلیسي ژبه کله چې موږ دغه ټکنالوژي نوم یادو زیاتره ځوانان په دې باور دي چې څوک غواړي د ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي نو هغه ته باید حتما انګلیسي زده وي. تاسو په باور باندې د انګلیسي ژبه زده کړه شرط ده د ټکنالوژي په برخه کې؟
بله، زما په باور د انګلیسي پوهیدل چې د ټکنالوژي 50% اسانه کوي، 50% ریاضیات، پرابلم سولوینګ او دا 50% په انګلیسي رول لري. ځکه زه دې شاید یم چې موږ کله هند ته ولاړو هلته تعلیمي نظام ټول په انګلیسي او موږ دلته په خپل هیواد کې لیول 1 او 2 ایڈوانس او دا شیزونه ویلو، دا غم کافی نه و چې موږ زده کړو. نو اول هم بیا په انګلیسي فوکس کوو، بیا به په ریاضیات هم فوکس کوو. نو د ټکنالوژي لپاره دا لازمه ژبه ده. کته سي نړۍ کې ووم ګوري، عربي هیوادونه، اروپایي هیوادونه مجبور دي چې د ټکنالوژي د عملی کولو لپاره انګلیسي د خپل هیواد د پروسس یو برخه وګرځي. او دا چې کامیاب هیوادونه هم کوو ګوري، که هند هم ټکنالوژي کې مخکې ده نو هغه د هیواد دویمه رسمي ژبه شته، هغه انګلیسي ده او دا ډېر رول لري په دې کې.
په هند چې کله لاړې څه متفاوت له افغانستان سره، بخصوص په پانتونونو کې چې دا محصلین هلته زده کړې کوي؟
زمونږ له هوا سره بيخي تفاوت زیات وو. لومړی دا چې موږ د لیسو سیستم لرو، تر 12 کال موږ ډیر زیات مزامین وایو، هغه تر لسمه پورې ویل، بیا به 2 کال سپیشلایز زکړه کول. هغه لکان به عموما په شروعاتو کې له موږ نه تکراول، خو بیا ماشاءالله افغان لکان بچول له 15 میاشتو شپږ میاشتو یا اته میاشتو نه وروسته چې د انوایرمنټ سره آشنا شول، نو بیا به ډیر هندیانو نه مخ کېول. ما په کالج کې مدام ټاپران چول هغه افغانان ول، موږ په یونیورسيټي دوره کې افغانان ول ټاپ کې زوما نور ملګری ول. نو عموما دا وو سیستم چې مغلقه سختي په دې معنی نه چې هغه په علمي لحاظ ډیر سختي، بلکې زمنګ له سیستم سره د تفاوت والی لواجه او زمنګ سیستم د فراخ فوکس لواجه هغه موږ ته سخت کاری. حال دا چې هغه ډیر آسان او سپیسیفیک ټاپکونه باندې ډیر فوکس کوي هغه خلک، خو موږ لپاره نیو په دې چې هغه صلاحات په انګلیسي ول او نور دغه چې هغه فوکس په خپل رشته کې وي، نو الکان به موږ نه لګوړې تکړه ول. داغه نظام به خي متفاوت دی. موږ تاسو چې کوم نظام تعقیبو فکر کوم، د ایران سره د کانکور او د لیسو نظام او د ترکی سره ورته والی لري. دې طرف ته چې کوم بریټیش امپایر نه کوم هیوادونه امپریس دي، لکه هند او پاکستان، او دا دې خلکو له موږ سیستم به خي متفاوت دی.
اوس په افغانستان کې زیاتره ځوانان خیو غواړي چې ټکنالوژي په برخه کې زده کړې وکړي، او دا د عاید ښه سرچینه ده. هر ځای کې چې وګوري آنلاین کاروبار شته، یا د لری ځای نه خلک کار کولای شي، سافټویرونه جوړولای شي. اوس په افغانستان کې دغه ځوانان که غواړي په دې برخه کې زده کړې وکړي، لومړی قدم چې دوی باید ترسره کړي، یا لومړی کار چې دوی باید وکړي، د انګلیسي ژبه زده کړه ده. ورپسې باید څه وکړي؟
بالکل، دا یو لوی پراخ بحث دی چې موږ له ټکنالوژي نه څنګه عاید جوړولای شو، یا کومه برخه کې زده کړو. یو د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې، یو له ټکنالوژي نه استفاده ده د کاروبار لپاره، لکه ای کامرس دی، لکه امازون، شاپیفای، یا ډراپ شپینګ ته ورته کانسپټونه چې دي، هغه د ټکنالوژي پروفیشنل زده کړې نه دي. هغه هر څوک کولای شي چې لږ انګلیسي زده وي، هغه بالکل کولای شي، یا لږ اردو هندی زوی، نو په انټرنیټ کې ډیر زیات کورسونه لري. نو ځوانانو لپاره دا مسله یعنی بالکل باید سره تقسیم کړو. یو د ټکنالوژي هغه اساسي زده کړې دي، لکه یو څوک چې ډاکټر کیږي، او یو داسې شی چې دې ته ضرور نه چې هغه په ډاکټرۍ په هغه د دوا په ساختار باندې پوه شي، فقط په دې پوه شي چې هغه د پرستامول زما د طبي لپاره تداوی ده. نو دغه چې په ټکنالوژي کې موږ مختلفې برخې لرو چې کېدلی شي ځوانان په هغې باندې فوکس وکړي، په اسانه زده کړي، او ډیر کاروبار ځان ته جوړ کړي. پاکستانیان، هندیان، بنگلاديشیان، له فریلانسنګ، له ډراپ شپینګ، له شاپیفای او دې مسله ډیر زیات بزنس جوړي. یو دا برخه ده. بل دا چې ته پروفیشنل ځان په ټکنالوژي کې رسېږي، بیا ته د نړۍ مارکیټ ته پروفیشنل فری لانسر پریوزي، یو چا دا ډیټابیس جوړای، یو چا دا ویب سایټ جوړای. په دې برخه کې یو بدبختی بدای چې په افغانانو باندې اعتماد لږ سخت دی، هغه ته آنلاین پیمنټ کول لږ سخت دی. د زمونږ د هیواد هغه سیاسي سچویشن چې دی دا عموما داسې دی چې څوک په ډېر باور نشي کولای، او دا سخت دی هغو لپاره چې پروفیشنل انجینران یو په نړیوال مارکیټ کې ځان ته ښه پیسې جوړ کړي. بیا دا ملګری کولای شي چې د خپلوانو نه چې په خارج اوسي هغو نه استفاده وکړي، دا هو آی ڈی کارڈ او بانک اکاؤنٹ او ادرسونه استفاده کی، او خپل تخنیکی علم خلکو ته په نړیوال مارکیټ کې وړاندې کی. خو هغه نه مخکې دغه ځکه مهمه ده کم چې متاسفانه اوسنی شرایطو کې ډیر ضعیف سیستم روان دی د ټیکنالوژي.
همدغه پوښتنه مو اوس کوله چې کچیر د دوه اړخونو سره بیل کړو، تاسو د کسان په مسلکي او غیر مسلکي ویشل چې یو کولای شي په غیر مسلکي ډول باندې پاپا ټولنیزو رسنیو کې یاد د ټکنالوژي نه په استفاده ځان ته پیسې وګټي، یو دا وی چې مسلکي کسان دي په دې برخه کې کار کوي او هغه انجینر وي، د ټکنالوژي انجینر وي. اوس په افغانستان کې کوم یو ته ډیر اړتیا ده؟
افغانستان ته خو د ټکنالوژي انجینرانو اړتیا ډیره ده، خو کورنۍ او ته د غیر مسلکی کسانو چې پیسې جوړ کړی شي هغه اړتیا ډیره ده. دا دوه متفاوت سیزونه دي. د نظام چلولو لپاره موږ تخنیکی کسانو ته ضرورت لرو، که نه وي دغه سې کارونه به کیږي. تاسو مدا مخ کې شاید وایي چې د افغانستان ډیره ډیټا خلکو غلا کړل او سوشل میډیا کې خبره کړل. همداسې زه د لسهاو وسلهاو واقع شاهد یم چې هیواد کې د هیوادوالو سره واقع کیږي په سایبر کرایم، او په دې واقعاتو کې خلک اخته کیږي او نظام نشي دفاع نشي کولای. حتی زه د یو واقع نه خبر یم چې څوک عریضه کوي مخابرات او بیا داخلي وزارت ته زیدي یو کیس پکلا، اې دې په ځای چې تخنیکی حل وړاندې کې هغه نسی باندې کوي وای چې ته ولې داسې کول. نو خبره دا ده چې د نظام لپاره تخنیکی کسانو ضرورت ده، او د کورنۍ او د پیسو جوړولو لپاره چې ده کېدل شي سړی غیر تخنیکی ټکنالوژي کې ذکر وکي او خپل ژوند ته روان کړي.
تاسو خو په هند کې درس وایلی دی، په افغانستان د نن دومره امکانات بیا ونی چې یو کس وکولای شي په افغانستان کې چیرته د کمپیوټر ساينس په برخه کې زده کړي کوي، دغه کم تخنیکونه چې اوس په نړۍ کارول کیږي هغه د نن په افغانستان کې زده کړي کنه اړتیا ده چې د خلک اضافي مطالعه وکړي؟
بالکل، اضافي مطالعه ته ضرورت ده. او اوس جنریټیو اے آی چې د لکه مونږه چټ جی پی ټي او جیمینای او ډیپ سی کو ده دینا کولای شي په افغانستان کې ځوانان ډیر استفاده وکړي، خپل ځان کم از کم نړیوال مارکیټ ته ورسوي او خپل سکیل نه دا استفاده وکړي. واقعا زه دا در کولای شم چې ځوانانو ته بالته ډیر مسائل جوړیږي، خو ژوند د مبارزې نوم دی. تر څو چې تاسو قوي ټیلنټ شونه کې نړیوال مارکیټ سخت کار دی، خاص متفاوت کس په توګه که داخل شنو ډیر قدر به موجود وي. موږ خصه جغرافیوي او سیاسي لیمیټیشنز لرو، نو که خلک یو شپه ورځ درس وای مونږ ته پکار دی چې بیخي مسلسل درسونه وای تر څو نړیوال مارکیټ ځان متفاوت ثابت.
دغه نړیوال مارکیټ کچری یو څو غواړي ځان نه باسي، تاسو ول چې اضافي مطالعه باید وکړي، اضافي کار ورسره وکړي. په افغانستان کې خلک اقتصادي ستونزې لري، مثلا هغه پانتون ته ځي یا دولتي پانتون ته یا په یو ډول نه یو ډول خصوصي پانتون ته، هغوی افیس برابرې تر څو په دې برخه کې زده کړې وکړي. د کمپیوټر درلودل یا د ټکنالوژۍ نور وسایل چې کارول کیږي، انټرنیټ اړتیا، دا څومره ضرور ده په دې برخه کې؟
ټیکنالوژي خو چې پراخه شوې ده پر نړۍ کې، له انټرنیټ او کمپیوټر سره پراخه شوې ده. دینه بغیر ټیکنالوژي بے معنی ده. که موږ انټرنیټ نه لرو نو د انټرنیټ کیبل موږ ته د برق کیبل نم اهمیت کم لري، ځکه دغه شاید همداسې که تاسو دغه راواخلې د ټیکنالوژي کم ګروت چې شوی په آخري کلونو کې، نو هغې لپاره کم از کم برق، کمپیوټر او انټرنیټ، دا درې واړه لکه بیخي او جمع وخت یو څوک باید ولري. نو اوسنی شرایطو کې واقعا سخته ده. هغو افغانانو ته دا فرینی چې د عمر پیسې برابرۍ چې د په شخصي پوهنتونونو کې دا درس ووایي او کوشش وکړي، د دې بیړۍ پورې ایستلو لپاره ډېر کار پکار دی هغو لپاره. او زه در کولای شم د کمپیوټر ساينس دی او د لاروي په توګه چې هغه ډېر مشکلات سره مخ دي، او دا مشکلات یوازې دا نه دي چې هغه اقتصادي مشکلات دي، عمومي وضعیت د یو هیواد د ملت په ګروت او داون کېدو کې ډیر رول لري، چې متاسفانه د عمومي وضعیت زمونږ په داون کې داون کېدو کې به خې روان.
اوس چې تاسو د افغانستان ځوانانو ته ګوري، افغانستان د نن هغه کم کسان چې په دې برخه کې زده کړې کوي، څه فکر کوي دوی به وکولای شي او څه تغیر راوړي؟
دومره کولای شي چې فعلاً کم ډانچه د نظام چې دا غي پاره کې مختلف پوزیشنونه دي، چې ټایپست دي، ډاټا انټری والی، نت ورک کوچنی انجینرانی، چې په ډېر کم معاش سره هغه دا کارونه یا د مخابراتي شرکت کې د سېکټر کې دوه پکار شي، دا عمر حد کې بالکل کېدلی شي، خو هغه ډېر د ملت د سایز ته پکاتو او هغه شته اپورچونټیانه چې په ټلیکام سېکټر کې او په دولت کې دي، دا بیخي سره متضاد دي. د ملت سایز د 30 میلیونه انسانان چې باغې کې ډیر ځوانان کېدل شي په ټکنالوژي ځان نو روزي، خو به ته د جذب کولو کپاسټي ډیره کمه ده، نو دا یو سخت کمپټیشن جوړول شي، یو سخت انوایرنمنت جوړول شي د ځوانانو لپاره. نو دلته پکار دی ځوانانو ته چې دغه 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 معلومه جغرافیه د کمپټیشن نه وځي او په نړیوال مارکیټ باندې فوکس وکړي، نو بیا به کېدلې شي چې یو خلې ترلاسه کړي.
د ټکنالوژي په اړه مو ډیر وپوښتل، تاسو مسافری کړي د شپزي مو زده ده؟
بالکل، زده دوه ورځې سوال لته مسافر یم، د لسانس لپاره اول دفعه چې مسافر شوم تر نونس، او بیا بدبختي بولي خوشبختي بولي نو 2019 کې چې افغانستان ته راغلم، زه کابل کې مسافر وم، کورنۍ په جلال آباد کې، او اوس په جرمني کې د شرایطو له وجې مسافرت. نو دغه وګد وخت موږ نه د ټکنالوژي سره سره یو خاص پدم جوړ کړی.
شیخ په خواله شي تو ونه وای چې مثلا چپس په خواله شم، یا ونه وای چې ګورمیان په خواله شم، هغه خواړه مثلا اوریجی په خواله شي، مثلا بریانی په خواله شي، روش په خواله شي.
او اوریجو کې ډیر خنه ما، او دا واړه شپځانې زنه کوم، عموما ما سره چې ملګری د اگې او دا چای کې دا او دا
سنوي کې
دا واړه واړه شپځې کوا غنه کوم، چې روشي کړای چوپانی دغه شی نه زه جوړه کړم.
په پانتون دورې کې یا د مکتب دورې کې د سیوخه خاطره، ځکه دا په ټیکنالوژي کې څو کار کې کله کله تیروتنې لسړی کېږي، داسې تیروتنې وي چې هغه ډېر په سختۍ جوړیږي بیرته، یا داسې کله کم اپ څوک جوړ کړي یا هغه کوډینګ سیستم وي هغه کې پرمختګ وکړي، ډېر ورته سړی خوشحاله کېږي. یو ښایسته خاطره دی وایي چې ستا له ذهن نه وځي، یا داسې یو پرمختګ چې هغې نه وروسته ستا د ژوند مسیر ورسره بدل شو.
واقعاً کله چې ټکنالوژي ته داسې یو هیواد ته راوړي چې هغه ژبه انګلیسي نه یې، اوله دویمه درېمه ژبه انګلیسي نه، دا یو سخت کاری. موږ چې کله افغانستان ته لاړو نو راغلو په جلال آباد کې، موږ دا په شعارو چې موږ ټکنالوژي په پښتو ژبه خلکو ته رسو، اسانه کوو وای او هر چا دا به اکسسبل کوو. نو په دې پروسه کې به موږ یو انوینټری سافټویر جوړ کړ د مختلفو کاروبارونو لپاره، او دا یو سخت کارو چې په لینکس کې موږ یو بل اپریټینګ سیستم د وینډوز نه راولرو، چې هغه کې ته پښتو ژبه امپلیمنٹ کې او دا سافټویرونه په خلکو ته پښتو ژبه په خپل معنی ژبه پرووایډ کې. نو بیا بل اخر لډیرو سختونه ورسره وکولای شو چې پښتو ژبه په خپل سافټویرونو کې دا سیمپلیمنٹ کړو چې هغه ټرمل پرنټر باندې مراشي، یعنی هغه ایکو سیستم موږ بس په پښتو ژبه جوړ کړو. نو دا موږ یو خوشحالي وو جمع یو شي کې چې زه پاتې ومه، هغه دا و چې موږ یو دوه کتابونه ملګرو یو ټیم وغوښته چې د ټکنالوژي هغه ابتدایي کتابونه ولیکو. نو ډیر زیات کوشش هم وکړ پښتو کې به مترادف لغتونه راته نه پیدا کېدل، نو کتابونه اوس هم اتیا نوي پیسې د پوره شوي دي، او دغه په پښتو ژبه کې د انګلیسي د مترادف لغتونو د نشوالي له وجې هغه کار زمونږ دغه سینګړه پاتې ده، او اوس هم کله کله فکر کوو چې دې سره به څه کوو.
د دومره سختیارو سره چې تاسو او نور افغان ځوانان یې د افغانستان د نړۍ په ټوله کې ځوانانو ته څه ویل غواړي، پیغام دې څه ده چې د ټکنالوژي برخه کې څومره ډیر اړتیا ده، او په دې برخه کې کچېره دوی وغواړي کار وکړي، د کار زمينه ورته څومره ده، وایې څنګه ده؟
د افغانستان ځوانانو اول واقعا زه ورته متاسف یم، په په سخت شرایطو کې دي. دا چې تاسو ذکر کړل د انټرنیټ نشواله اقتصادي وضعیت ټکنالوژي ته نه پاملرنه چې زه ګورم د افغانستان د ټکنالوژي د پوهنتونونو ډېرې استادان ووتل، د پوهنځیو تعداد د ټکنالوژي ډېر راښکته شو د محصلینو په پوهنځیو کې، او همدارنګه په مقابل کې بیا یو بلې طبقې ته ماسټریان او دکتوراګانې ورکول کېدل. نو دا یو سخت شرایط دي چې ټول نظام یو قسم ډیموټیویټنګ حالت کې، او ته بیا هم د ټکنالوژي لمنه نیسي. نو کوشش پکار دی خپل هغه خپلوانو ملګرو نه استفاده وکړي چې بیرون وسیږي، تاسو ته کم از کم د یو بانکي اکاونټ هغه جوړ کړئ شي، شته د لارې چارې چې بانکي اکاونټونه جوړ شي، خپل ادرس تاسو په دغه کې دغه ادرسونه استفاده کړئ، او خپل سکل دومره اپ کړئ کم از کم کریر پروفیشنل نه چې تاسو د یو شاپیفای سٹور پکې وچلاوي، یا امازون بزنس پکې وکړه، ډراپ شپینګ پکې وکولای شي، یا فریلانسینګ وکولای شي. کم چې پاکستانیانو، بنگلاديشانو، هندیانو، ایرانیانو دغه ټول خلک ته استفاده کوي، نو هغه کم از کم تاسو هم وکولای شي. نو دا ډیر ښه کار وشي، یعنی هغه د ژوند د بوج نه هم لږ دره اوږې سپک شوي.
ډیر زیات مننه کور دی ودان چې دی وسی.
هیله کوم ډیر مننه.
خپو هیگه چه بربادیم اوس د درد کور بنیادیم، لاس می پور تکی پهت کی زمرهم جلال آبادیم، یارت چه پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم، د جمعه وزونو زکا سبتا تیاد یما تادا فکر چرت کڑے صبح مد چا اولاد یم تیرا شیخی گا کی میں واخلی زہم ہاغا پریزاد یم پلر مال منم ورکڑو یو دعا یم خوزباد یم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
اصل کیم زوزا
چشمانو تا مخیو سر غلازه دمرا بخ زما حساس سنگ که ده غوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه حسیخ کارو تاوزه حسیخ کارو تاوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه اصل کیم زوزه